یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
پجملندې مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوم. وړاندې په دې خپرونه کې اوري ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په تړاو په یو تازه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ډلې وی غړې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره ورستې ورځې سختي او ورانون کې بللې.
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د شتو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شتو څخه د هوی حقوقو اخیستل سوي دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمیر خزیان په تیرو درې میاشتو کې د بریدونو هدف وګرځول شوې.
اوس مونږ نه پوهیږو چې چا وژل دي او څنګه وژل شوې دي او د چا له خوانه وژل شوې دي.
دا یو شمیر خزو د مرموزو وژنو په اړه به یو ریپورت ولرو. همدارنګه که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو. لموږ سره اوسئ. پایل خبرونه کو احمد شیبر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د یونامه مشوي د بشري حقوقو په برخه کې طالبان خپل شپنې نه دی پوره کړی. اروپای ټولنه شمنه کوي چې پولیسکونو زرافان کډوال به ومني او آذربایجان او ارمنستان یو بل اور بند په سرغړونه تورن کړي. د خبرونو تفصیل. د بشر د حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دی بورالاینز ویلي چې طالبانو لا د افغانانو د حقوقو د تضمین په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د دی بورالاینز په حواله د خبره د یوناما په یو اعلامیه کې خبره شوې ده. اغلی لاینز زیاته کړه مساوات او نه تبعیض د بشري حقوقو له مهمو اصولو دی او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورځنیو واقعیتونو په توګه پلي کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې د اگست 15 د افغان جنو او شزو ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي او طالبان باید ډېره هڅه وکړي چې د جنو او شزو حقونه خوندي او ملاتړي وکړي. هر کال د دسمبر 10 د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کیږي. د اروپای ټولنې د 15 وادونو ویډلې هوکړه کړي چې 40 سر افغانانو ته به د مشتېدو زمينه برابروي. دا خبره وی اروپای کمشنری ایلوا یوهانسن پروند دغه ټولنی د کورونی او چار وزیرانو لغونډي ورسته وکړه. د بسنت لمخي چې فرانس پرس اژانس کتلې جرمني 15000 کسانو، هالند 3950، اسپانیا او فرانس 2500 او نور هیوادونه کم شمیر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی. لدی وړاندې د ملګرو ملتو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپای ټولنې غوښتي وو چې په 15 کلونو کې 2500 افغانان ومني، خو دې ټولنې جنو هیوادونو ورسره مخالفت کړی وو. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې په روسیو درو میاشتو کې 1400 دایشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. د ترکیه نادول خبری اژانس له دوی سره د سبیح الله مجاهد د وی مرکه پر بنسټ لیکي چې د موده کې د داعش 15 پټن ځایونه په کابل او جلال آباد کې لمن ستللې دي. شاغله مجاهد په خپل مرکه کې دا هم وایي چې داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. لکه نه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی داعش وسلوالي ډلې د سو خنړیو بریتونو پړه منلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنری یو ان ایچ آر وی په کندهار او هلمند کې ل 4000 هغه به بیرته ستنیدونکو سره نقدیم راسته وکړه چې خپل مينو به ځای شي وو. د ادارې د پنشن به پورس پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل اړینو خدماتو ته د لاسرسي او د ډیر به ځای کېدنی د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بلور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي په افغانستان کې تر 2 لک پورې کسان د دوی لمرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي چې بې ځایه شوی او ځانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار وار ویلي ورسره شوې مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه نه ور رسیږي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولي پوښتو کې له اوربند سرغړونه کړې ده. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې ارمني ځواکونو په کالبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي. دا ادعا څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې آذربایجان وویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولي ته نږدې وشل شوی دی. په همدې حال کې د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو د دوی د پوځ پر میرڅاینو ډزې کړې دي. خپلواکو سرچینو لا د دغو متبادلو ډزو راپورونه نه دي تایید کړي. آذربایجان او ارمنستان په خپلو کې د نګورنو قرباغ سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال خونړۍ جګړه پرې وکړه چې وروسته په یو اوربند پای ته ورسېده. په لندن کې میشته یو څیړندله وایي د چین حکومت په شینجان کې د مسلمانانو اموژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړي چې دې سیمه کې یې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړي. دوی ویلي د چین حکومت د شینجان کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله له برېټانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي هیله مندي چې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته وهڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې یو میلیون اویغور او نور مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي دي. خو چین وایي په دغو کمپونو کې توقیف شویو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما د بالیوډ له مشهور لوبغاړو څخه ده. خاوند ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم شهرت ترلاسه کړی دی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو سره خپل د واده مراسم تر سره کړل. کترینا کیف په خپل انستګرام کې لیکلی دی چې موږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغه ټولو شیانو قدردانی ده چې موږ یې د شپې ته راوستلو.
خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل احمد شیبر درته باورول. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلای شئ. اوس په د خبرونه لومړی رپورت راوخلو. همس چې مخکې په خبرونو کې هم یادونه وشوه، نن په نړۍ کې د بشري حقوقو ته د درناوي په پار یو نړیواله ورځ نومول شوې ده چې هر کال د دسمبر په لسمه باندې یادېږي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په تړاو په یوې تازه اعلامیه کې په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سازمان په افغانستان کې د خزو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ خود لیو پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوې تازه اعلامیه کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په تړاو ویلي، په افغانستان کې په وروستیو میاشت کې له هغې راهیسې چې طالبان واکمن شوي، د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو، حکومتي کارکوونکو، لاریون کوونکو، د رسنیو کارکوونکو، لږکیو او د بشري حقونو د مدافعینو د وژل کېدو، د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي او دغه سازمان په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو د بشري حقونو د برابر ټینګښت ژمنه کړې، خو لا هم جونې ښوونځیو ته نه ځي، مېرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولی په آزاد ډول تګ را تګ وکړي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو د برابر ټینګښت په برخه کې د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یاد سازمان وړاندې ویلي چې طالبان د خپلو وعدو د عملي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزمیری ډی کارول افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټولګډونو حکومت د بشري حقونو ټینګښت او د میرمنو حقونو ته رسیدنه هغه موارد دي چې باید طالبان په اړه جدي کار وکړي. د اغلی ډی کارول په وینا، په افغانستان کې د درې ورځني سفر په ترڅ کې دا وموندل شول چې اوس هم جونې غواړي ښوونځیو ته لاړ شي، مېرمنې غواړي کار وکړي او بشري حقونه باید په سمه توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. سره له دې چې طالبانو د ملګرو ملتونو دغو څرګندونو ته تر اوسه زموږ اړیکې نه دي را ځواب کړي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې اعلامیې هرکلی کړی چې شاوخوا یوویشت اسلامي سازمانونو او علماو د افغانستان په اړه صادره کړي. د اسلامي نړۍ یوویشت سازمانونو او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه سازمان وړ مورس په ویلامه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې اسلامي هیوادونه د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي هیوادونو د دې اعلامیې هرکلی کړی، ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام دی. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیه کولی شي په افغانستان کې روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لاره اسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خپروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
اخوا د بشری حقوقو د څار سازمان وای افغانستان د بشری حقوقو له پلوه سخت ورځ تیروي. د دې سازمان د خزو د برخې مرستيالې دربار ازادي لړیو سره په ځانګړي مرکه کې له خزو سره د طالبانو په چلن سخت نیوکه وکړه او ویل یو شمیر هغه افغان جونې چې وسلو خونځیو محرومي ګرځول شوی ممکن بیا هیڅکله مکتب ته ستنې نشي. طالبانو بیا ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکوي او ډیر زر به خونیز مراکز هم د ټولو نجونو پر مخ پرانیسي. لا هیدر بار سره په دیاله صفی الله ستانګزی مرکه کړی.
It's been almost 4 د طالبانو له بیا واکمنې دوه څلور میاشتې ووته. د طالبانو کړنې څنګه ارزوي؟
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د شذو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شذو څخه د هغوی حقوقونه اخیستل شوی دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخته لاړ شي.
Human Rights Watch د بشری حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخوانی افغان سرتیری یا وجل شوی یا تریتم شوی یا مسارایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښه جدي او مستند شوی او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید وایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته تریتم کړي.
دغه سره راپورونه خبرول فکر کوي په طالبانو کافی فشار راوړي هغه کارون چې کوي باندې کړی کڅنګه؟
نه پوهیږم چې دا به کافی فشار راوړي کنه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي او دا په دې معنی ده چې موږ به د هغو مسالو په اړه چې هلته پیښیږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls de khazu aun juno para da afghan juno gan khwanzi tarli di talibano lawal wraj jmana kade wa che da khwanzi ba birta pranizi aw da di masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi bani bawar kawale
we can't trust them at all
mush pudi bani patola ki bawar na su kawale kala che hagoi wai mush halar urta paida kawu da maluma na da che dui da tsala para halar latawi ka afghanistan ki balad na yast no fikr kawi che dui gwaade dan juno aw کانو نشوونځي سره جلا کړی، مګر که افغانستان سره بلد و اوسی په دې خبر یاس چې دولتي مکتبونه کې ورده مخه له متوسطي پورته د جنو او هلکانو شوونځي سره جلا دي، نو دا واضح یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دي چې طالبان په دې باور نه لري چې جنونی له متوسطي پورته شوونځي ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوال ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخته ولاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي، ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل شوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې جنونی شوونځي ته ولاړ سي. نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه د مسالو سره مخته ولاړ سي. څومره مسایل په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچه باندې پریکړې وکړي، خونجونو د شونځیو ډیر وخت لا لاسور کړی دی. ځینې جونی به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونه توانیږي چې بیرته شونځیو ته ستنې سي، ځکه ځینې به واده سوي وي. د ځینو پلرونو بل بد اقتصادي حالت اغیزمن سوي او د لګښتونو توان بنه لري چې نجونې شونځوي تولیږي. نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی دی بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د خزو د برخې لمرستيالي هیدربار سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناین سمو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان په اړه وړاندې سینې نور رپورټونه ملرو په ځنګړې توګه دغلته د روان بشري وضعیت په تړاو باندې به واوري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او په ځینو سیمو کې د مرموزو هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوې. خو تر هغې مخکې راسو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د اوکراین او د ختیځ اروپا له یو شمېر نور مشرانو سره خبرې وکړې. ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې د اوکراین د مزکنی بشپړتیا ملاتړ کړی او ژمنه کړې چې د اوکراین په اړه پریکړه او خبرې به له اوکراین نه پرته ونه کړي. اسمت څاروان پرې تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ته پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین پولو ته څیرمه د روسي ځواکونو د راټولېدو په وړاندې د اوکراین د مزکنی بشپړتیا بشپړ ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ د دواړو ولسمشرانو له خبرو وروسته چې نږدې 90 دقیقې دوام وکړ په یوه خبر پاڼه کې وویل بایدن د اوکراین د مزکنی یووالي او ملي حاکمیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو تونو دشمنی پخلی وکړ. بایدن دا هم څرګنده کړ چې د امریکا متحد ایالاتونه متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه نه خبري کوي او نه کومه پریکړه. بایدن په ختیځ اروپا کې هم د ناتو د نهو غړیو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون وکړ او د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د راټولېدو په اړه له هغوی سره خبري وکړې. د خپل متحدانو په ګډه د دفاع په اړه د ناتو د اراده چمتووالی او یووالي پر ارتیا ټینګار وکاوه. د لیتوانیا د ولسمشر سلاکار آستا سکانی سیګریتی وویل بایدن د پولند، رومانیا، هنګری، بلغاریا، چک جمهوریت، سلواکیا، لاتفیا او لیتوانیا مشرانو ته د پوځي وړتیاو د زیاتولو ژمنه ورکړه او وعده یې وکړه چې د سیمې په اړه په پریکړو کې به دوی شامل کړي. خو د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پوځي مرستې یادونه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ناتو له اروپایي غړیو سره د نږدې مشورې او همغږۍ د دوام د ژمنې یادونه شوې ده. تیرونه ولسمشر جو بایدن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړ چې که مسکو پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په روسي میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناتو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سری کرشي په معنا ده او د مسکو له ناسرګند خبرګون سره به مخامخ شي. اوکراینی ځواکونه ویلي چې شاوخوا 90 زره روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمکې ځای پر ځای شوي دي. روسیې په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپلې خاورې پورې ونښلوله. روسیې په چیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډېر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي چې له کبله په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ کړنګول شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته افغانستان ته ستنیږو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو او د هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوې. دا وژل شو په ډله کې یو شمېر مدني فعالانې او ځینې د مخکینی حکومت نظامیانې وي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
بشهید فروزان زنگ آمد که باسن
ده هغه پلار غک چې د لور له وجل کېدو وروسته یې آن د خبرو کولو پوره توان نه لري. په بلخ کې د مدني فعال فروزان صافی د وجل کېدو دوه میاشتې وشوې. هغه مرموزه وژنه چې لایق قاتل معلوم نه دی. د فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د روان کال د لړم میاشتې په څلورمه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین دوه بجې له یوې ناپیژاندې شمېرې فروزان ته ټیلیفون وشو. تلیفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دې د بلخ هوایي ډګر ته ولاړه شي او ټاکل شوی چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي.
نمیدانم کی بود،
نه پوهیږم چې څوک و. خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک و. شهید فروزان له کوره ووت او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یوړل او د همغې ورځې له څلورو بجو وروسته له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه. له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل سوي جسد روغتون کې وموند.
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځید. هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه. د 9 کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي و په اړه یې معلومات نه لري. ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ زانونه خوندی نه احساسوي. د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چا یا دوی پوهیږي هغه د چا لخوا وژل شوي مبهم ځواب وایي.
اوس مونږ نه پوهیږو که چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي.
له فروزان سره د دریو نور ښځو د جسدونو تر څنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي میرمنې جسد هم موندل شوی و. له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم د سلوغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په تیرو څلورو میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړې او دا ټولې وژنې د کورني تاوتریخوالي له امله شوې دي.
نور ډېر وادونه کې هم بشري ضد جنایت کېږي، په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي، ولې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي. اسلامي عمارت لا جدي ده چې ټول هغه تخطۍ یا هغه تجاوز یا هغه سرغړونې چې انسانان سره د ظلم په مورد کې کېږي.
سره له دې چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو څلور میاشتې په تېرېدو دي، لا تروسه هیڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې لخوا د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی. خو د لیندۍ په 9 د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سل زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده.
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کیږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده. دا قرار قرار ځای نیسي. که همداسې دوام وکړي نو بیا ډېره خطرناکه کیږي. دا ډېره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقاتو اجازه وکړي. که هدفي وزن وي بس پرې وسي او که نه وي هم خبرې پرې وسي.
په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت په خوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانگ سلاکار رویا رحمانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمیر مسؤلان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر وضاحت ورنه کړ.
مشمول یو شمیر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې و او یا هم په نظام کې کار کاوه، او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره تربګنۍ درلودلې.
د ښځو د حقونو بله فعال ارمغان ملکزاده بیا وایي طالبان عمومي بخنې ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي او ښځې د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد دا ټولې ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخنې فرمان عملي کړي. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو دوه ورځې وروسته د ډلې د اګست په 18 د جمهوري نظام د کارکوونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کیدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
د هدفي وژنو په موضوع کې پاتې کیږو. په وروستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادا کوي چې د دې وژنو تر شا د طالبانو د نږدې کسان ولاست دي، خو طالبان لکه په مخکینی رپورت کې مام چې واوریدل بیا په ځینو ځایونو کې وژنې د شخصي دښمنیو سبب بولي او ټینګار کوي چې د سرغړونکو په وړاندې اقدامات کړي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرست کابینه اعلان کړي، د اگست په 18 د جمهوریت نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هرې ورځې په تیریدو یې د عملی کې دوه د څرنګوالي پاړه پوښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خبرېږي چې د مخکینی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وشل کیږي او مسولیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پرچې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نمونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندې میاشتې په 4 په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وای وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمۍ وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دکانداري کوله، له چا سره یې شخصي دښمنی هم نه درلوده.
دغه په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پریښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شوایي نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په دریمه وشوه د ملي امنیت ریاست د جی پی ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بی بی مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حافظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندۍ په 4 د کابل کاپیسا پر لوی لار ونیو او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دوش
پیل دوی سره بندي او په ډیر بیرحمانه ډول د شکنجې لاندې وژلې وو. لاس او پښې څوزه یې ماتې وي او جسد ته ورته زیات سپکاوی کړی وو.
بسیار زیات بر جسد شته وهین کده بودن.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته ګواښونو له امله نغواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لیندۍ په دریمه د کندوز د ښاري امنیت امیر بهاوالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په 10 د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12 حوزې یو کارکونکی د لړم په 25 د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دي. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو لنیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشې کېدو ادعا هم کوي. د دوارو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کیږي د تیر نظام نظامی کسان وژل کیږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاته سوي دي او تر اوسه پورې هیڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دي وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان ویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی و چې د اگست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادره کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملي شو. تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي. د دې راپور له خبرېدو وروسته د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې ټینګار وکړ چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخنې سره ټکر کړي. د هیوادونو د دې څېړونو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړې وه څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو او وژنو مخنیوی وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو د څار سازمان د راپور او د نړۍ د 22 هیوادونو د اعلامیه په خبرګون کې وویل دا راپور بې بنسټه دی او د خبرې شوې اعلامیه په اړه څېړنه کوي.
دوستانو پام دې سره ورسېدو د لسنیمو بجو ته له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د یونام مشه دیبورا لاینز پر طالبانو انتقاد وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې لکه څنګه چې ویل دي نه دي عملي کړې. د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې په روسیې درو میاشتو کې 400 تنه دایشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. د اروپای ټولنې د 15 هیوادو یوې ډلې هوکړه کړې چې څلبیټ سره افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د یوې افغان پیلوټې زوی په متحد عربي اماراتو کې وزېږېد. دا وبشت کلنه پیلوټه د متحد ایالاتو لوري د هغو 143 روزل شوی پیلوټانو لړل څخه ده چې تیر میاشت د تاجکستان متحد عربي اماراتو ته انتقال شول. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د اوکران جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسي لوري د اوکران پر مزکنی بشپړتیابه د هر تری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لنجمنې ګډې پولې پوښتو کې له اوربند سرغړونه کړې ده او په لندن کې میشته یو ډلوی د چین حکومت په شینجان کې د مسلمانانو امبوشنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې د سرګندونې وروسته تر دې کړي چې په دې سم کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو چیړنی وکړي.
خبرونه مو اوریدل دوستانو. دا او نور خبرونه هر وخت زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ له ازادي رادیو ناوړي رسو 19 پروګرام ته روغتیا د ژوند شتمنی خبرې کې
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن وو سي د روغتیا د ژوند اشتمنی د خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم. نن له سړې هوا سره د تړلو ناروغیو لکه زکام، سینه بغل، صابندي، ټوخی او نورو دغه سي ناروغیو باندې خبرې کوو. په افغانستان کې چې ژمی را روان دی او هوا په ډیرو سیمو کې سړه شوې دغه ناروغي هم په خلکو او په تیر بیا په ماشومانو کې ډیره زیاته شوې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدی ته مو په دې خبرونه کې بلنه ورکړې. دغه موسمي ناروغیو پر بیلابیلو ډولونو او د درملنې او وقایې پر لارو چارو به خبرې وکړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنه له متخصص ډاکټر احمدی صاحب څخه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب احمد زکه په پایل کې راته وایي چې اوس په افغانستان کې په ډیرو سیمو کې هوا هم سړه شوې ده، ډیرو سیمو کې واوره شوې ده. په دغه سي سړې هوا کې معمولا کوم ناروغي ډیر شوې دي هغه چې له یخنۍ سره تړلې دي؟
نور صاحب ډیر ډیر مننه. دا چې تبابت کې بعض انتانات او بعض میکروبونه دي چې هغه ته اپورتونیستک انتانات وایي چې په خاص سیزن کې په خاص وخت کې هم د سړه هوا کې ډیره فعالېږي، خصوصا وایرسونه. نو په نتیجه کې بیا دغه د تروختنه په سیمه مختلف امراض لکه د غریزه، زکام، نزله، همدارنګه بعضی بکتریاوی نور وایرسي افات هغه د سینه بغل ته هم کیږي او هغه مزمن دوامدار ناروغیان چې په طریق تنفسي کې موجود وي هغه ناروغیان هم په دغه سیزن کې شکل هوا تغیر کوي زمې هوا تغیر کیږي هوا سړیږي ځکه دغه د طریق تنفسي ټول مزمن ناروغي هغه دغه په مقابل کې دغه سړه هوا یا مثلا ګار دود لوګای اتر د دې غوډه لپاره یو ریسک فاکتور ده ام دغه د چې دی غوید مرز لپاره دی غوید شدت زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې دغه مرز وخامت هم را منځ کیږي نو که چیرته یو څوک په ژمي کې غواړي چې د موسمي ناروغۍ څخه ځان وساتي هغه معمولا باید کوشش وکړي چې د سړې هوا څخه ځان وساتي ګرمه جامې واچي ګرم آیات باید واخلي خصوصا دغه وایرسي افات کوم دي د دې په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی هم نه لري دغه تداوی چې د معمولا د وجود دفاعي سیستم پورته بول دي د وجود ګرم ساتل دي په خپل وجود یې غوي سره مقابله کوي وجود په خپل هغه کوشش کوي چې وجود کله مقاومت پورته لاړ شي یا د پخوانه د وجود مقاومت موجود وي هغه بیا نو وجود لمنځه وړي خو استراحت کول او ګرم آیات اخیستل او بعض وخت کې چیرته درد او تبه موجود وي دغه د فار دغه د درد دواګانې مسکنه دواګانې په اوسه اندازه باندې اخیستل دا نو د دین مریضانو ته توصیه کیږي او دغه رزه شو زکام او نزله چې اکثرا دغه د وارسي افاتو څخه چې په ژمي کې دا ډیر زیات را مسکیږي د دې افاتو د وجه نه را مسکیږي نو دغه مرزان باید دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي او کچیرته یو څوک له پخواره د تروخه تنفسي کوم افات ولري چې هغه یا یو دیو ته برانش لاسما وای چې نه پسنګي او بل یو بل افات چې غته یغته د تروخه تنفسي مزمنه او دوامداره بندش یا سی او پی ډی کرونیک ابستراکټیو پالمونری ډیزیز نو هغه هم په دغه هوا کې دغه مریضانو هغه لوحه هم ځاتیږي هم شدت پیدا کوي نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه د تروخه تنفسي امراض ولري نو هغه کولای شي چې په دې ژمي کې ځان وساتي او چیرته ونساتي معمولا کیدلی شي چې د غفاتو سره او انټاناتو سره چې هغه موخې پرستی اپورتونیستي کانټاناتي دیغه سره مخامخ کیږي په نتیجه کې همدغه غریزه شو زکام او سینه بغل چې دغه ټولیا ورته وای چې د سګو التهاب یا پړسوب را منځ کیږي مختلف انټاناتو میکروبونه چې هغه ګرام مثبت او ګرام منفي دي هغه په دې کې ډیر زیات رول لري د دې سره مخامخ کیږي نور باندې به انشاءالله په جریان د برنامه کې خبر کوو
مننه کور ودان اوریدونکو همدا مې ربانی ځان راو پیژنې او لکم زه متماسنه ولې
هلمند يم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب محترم څخه مدا پښتنه د زموږ په هلمند ولایت کې تبه ده دایسته بده چې یو دم پر سړی راوړي ته تیب سره بیا ډیر شدید دردونه د بدن د ور سره ست تبه ست نه ټو خو زګام ملي چې نست سره مطلق دا یو تبه ده او د بدن دردونه ور سره ست د دغه د خنبي د لپاره کوم څه کوم لارې چارې دا وشي ډیر مننه مهرباني
ډاکټر صاحب دا پیغام را ته پریخه یو په واتس اپ کې خپل نشته څوک خیر تاسو په رڼا واچوي
نورې سباس هم په تبابت کې اصل ده چې دا غته به وی کسر در دی وی ک دي ځان در دی وی دا مرز نه ده د اراز ده د یو مرز په نتیجه کې را مې کیږي اصل نه اساسي علت باید پیدا شي چې د دې څه به اساسي علت څه ده نو کله چې هغه اساسي علت پیدا شي دغه نو روسه به کول شي ډاکټر چې د مریض سره کومک وکي هغه مرز لمنځه وسی د هغه مرز هغه اساسي علت چې دغه دی وجنه د هغه مربوطه مرز مکمل کلینیکي اراز ولایم را مېسته هغه ټول به لمنځه دي نو دا چې د غرور په واتس اپ کې پیغام پریږي دا نور څه مخته تهونل څه خالي وته بده نو دغه طب پر باندې نه پوهیږي مطلب ځکه په اکثر امراض او انتانی امراض کې طب را مېسته کیږي ځکه طب مرز نه ده په خپل ذات کې طب اراز ده د دغه مرز کلینیک ده نو زما ورته توصيه ده چې باید دغه طب اساسي علت پیدا شي چې تاته به موریخه ده ملاریا ده زیاده چې کوم طریقو تنفسي نور امراض دي انتانی امراض دي په دا ټول کې تب پیدا کیږي نو چې کله علت پیدا ځا علت لمنځه لاړ شي نو تب بیا په خپل لمنځه ځي
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنې او خبرې وکي غکس تاسو خبريږي مهرباني
السلام علیکم محترم نریاس نری صاحب سلامونه مې کې اله تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم کشمیر خان ورمول مې خیبر پښتونخوا هری په نامه اړیکه نیولې
بل زرمول صاحب مننه ډاکټر صاحب نڅ پښتنه لري
ډاکټر صاحب نو پښتنه دا چې اکثره خلک په دغه ځینې کې بعضی به احتیاطي کوي هغه دا چې یو دم مثلا یو ګرمه کوټه او لږه نه یو دم د یو مثلا د ضرورت په اساس یا دا شی وږي
نو مثلا یو دم پساری هوا ته دغه سمره نقصان ده، او بل د اکثر خلک چې دغه لاسونه یاد کی ډیر ساړی مثلا د سارا ناراسي هوا ورسوي یا موسمه شي ډیر سوري او راسي هغه یو دم د لاسونه ورته نشي مثال ته دی په شي شي باندې ته دی ګرمۍ آیا دغه سمره نقصانات لري په دې باره چې یو لر نظر راکړي د دې ماده پوښتنې جواب راکړي نور څه وخت وره وکړي
دا ګرمولر صاحب ډېرې ښې تخنیکي مسلکي پوښتنې وکولې اول ټول حساس چې زموږ ساسو برنامه اوري نو کله چې هوا تغیر وکړي ژمی سي په ژمی کې کوشش باید وکړي چې څومره امکانات لري د یخې هوا څخه د سړې هوا څخه به ځان وساتي او د سړې هوا سره ځان مخامخ نه کی نو داسې نه وکړي چې کله مثلا یخ ځان ګرمي د یخې هوا سره مخامخ شي دغه نه وروسته کچیرته دای د وجود دفاعي سیستم کمزور وي نو اکثرا هغه وایرسونه چې په ژمی کې په سړه هوا کې فعالیږي نو هغه فعالیږي د درزش او زکام او دغه بنزدي د آفات سره مخامخ کیږي ځکه هغه اپورتونیست چې کانتانه د موقع نه استفاده کوي هغه فعالیږي او بل خوار د شخص د وجود دفاعي سیستم هم کمزورې ده نو په همدې اساس باندې داسې کار باید ونه کی تر څو چې وسه چې او بیا که چې د ضرورت باید په تدریجي ډول سره باید داسې نشي چې د ګرم جنه یخ جته لاک په تدریجي دا سره داول کې باید ځان یو سان اندازه د ډیر ګرم محیط لا یو داسې محیط چې حالت ډیر زیات ګرم نه وي داسې محیط سره چې دغه نورو سره تدریجي دا سره بیا که یخ جته هم پروا نه کوي خو یو دم باید ګرم جنه یخ ځای ته لاړ نشي چې دا او ریس فاکتور ده د تاریخ تنفسي امراض کغه په خاني مزمن امراض وي او که چیرته وایرسي افات وي د دوړو د پر زمينه مسئله ولا شي او ټول هغه څه چې کړ د یخ سره مخامخ سي لا سونه یا پخې یا دا چې مثلا یخ اغه یو کم سوختګی ده چې هغه د یخ سوختګی وای نو هغه باید دغه ځان لاسونه وي که پخې په زیات اندازه سره ګرم نه کی ځکه بیا په دې وخت کې دغه د رګونو کلاس را منځ کیږي اکثرا دغه رګونه چې د بدن ټول حجرات ته د بدن ټول انساج ته وینه ورکوي او بیا په دې وینه کې اکسیجن او غذایی مواد موجوده کله چې هغه کلاس وکي بیا نو په هغه مربوطه برخه باندې چې کوم انساج اروا کوي نو البته بیا په کافي اندازه سره غذایی مواد او اکسیجن نشي رسولی نو هغه بیا په نیکروز او ګنګن مرکیږي مخامخ کیږي په همدې اساس باندې کچیرته بیا سره هم مخامخ شوی بیرته ټکور وکي ګرموي په تدریجي ډول سره باید دا پروسه مختبوزي په یو دم باندې په زیات اندازه په ګرمو ډیر زیاتو ګرمو وو کې باید خپل اورګان کلاسونه وي کپې وي چې د یو سره مخامخ شوی وي یو دم باید ګرم نه کی نو باید په تدریجي ډول سره لکه چې د ګرم ځای نه یخ دي په تدریجي ډول سره انتقالي امدارنګ کچیرته یخ سره مخامخ شوی وي په تدریجي ډول سره هغه اورګان باید ګرم کی تر څو چې هغه د رګونو کلاس څخه جلوګیری وشي او کچیرته په کم وخت په زیات اندازه دا ګارم کی نو بیا امغه درګونو کلاس کوي بیا دا مشکلات سیم اشاره وکړه دا مشکلات سره مخامخ کېدل شي
مننه ډاکټر صاحب احمد زای کرا شو بیت هم دغه د سړې هوا سره تړلو ناروغي او د زکام او سابندي او نور په کوم مواردو کې کیدای شي چې کورنۍ دا تشخیص کړي چې د کورنۍ غړې چې په زکام یا سابندي باندې اخته شوی دی او حاد دی یا شدید دی چې باید معالجه وشي یا متخصص ډاکټر ته یوسي یا روغتون ته یوسي
اول خو نوري صاحب ټول هغه امراض د تورخ تنفسي چې هغه وایرسي منشأ ولري اول وایرس په تبابت کې تداوی نه لري نو هغه باید استراحت وکړي ګرم مایعات واخلي او د دغه د درد او درد او د تبې لپاره معمولا باید امغه انرژیټیک یا مسکن دواګان واخلي خو که چیرته یو څوک له پخوانه د تورخ تنفسي مزمنه امراض مدري لکه نفس تنګي چې هغه برانشل اسما په تبابت کې وای یا مثلا د تورخ تنفسي مزمنه امراض چې هغه سی او پی ډی وای چې دغه د تورخ تنفسي ماجرا کاغه د تورخ تنفسي اولوی برخه ده که سفری برخه ده دغه ماجرا او قصبات دغه د تزریق سبب کیږي حالت التهابات را منځ کیږي نو په نتیجه کې د مریضانو ته بیا تنفسي ستونزې پیدا کیږي ټوخی ورته پیدا کیږي سالنډي ورته پیدا کیږي خوش سره به بلغم وي د بلغم رنګ چې کله تغیر وکي یا مریض ته تب پیدا شي نو په دې صورت کې د اگزاسربیشن دي د افات ویل کیږي او مریض ته تب هم پیدا کیږي او بیا په هغه صورت کې په ثانوي ډول سره کوم بل میکروب په دغه خواني مرض باندې علاوه شوی دا نو د دې مرض هغه لوحي کلینیکی یا سابقه راز ولیم د فوق العاده شدت پیدا کوي د مریض په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي په وینه کې د اکسیجن لیول را کمیږي هغه په وینه کې د اکسیجن لیول باید وکتل شي د مریض د تنفس هغه ریټ یا اندازه باید وکتل شي د مریض کلینیک چې مریض په کوم اندازه باندې تنفسي ستونزې مشکلات لري سابندي په کوم لیول کې ده نو د هغه ټول اقدامات مطابق کچیر ته شدید فوق العاده شدید شدید سالنډي ولري او دغه فورس ایکسپایروټی دی والیوم د شپېتو نه کم وي او مریض خبره هم کې نسی کولای تب هم ورته پیدا شي. په دې صورت کې باید مریض په مراقبت جدي کې یا په آی سی یو کې باید بستر شي تر څو چې دغه ستونزې ټول حل شي. بیرته تنفسي مشکلات یې سي پخیم خسي ستړیا هم خسي بلغم هم ورسره خسي او دغه مریضان معمولا داسې یو احساس کوي لکه چې پسینه باندې چا وزن ورته ایښی وي او بل پسینه کې اب نارمل اوازونه رامنځته کیږي چې کله مریض تنفس کوي اواز یې د لرې نه اورېدل کیږي چې هغه د طبابت کې ویزینګ وایي. نو که چېرته په دې حالت کې باید فوق العاده اکسیجن ورکول شي او د اکسیجن په څنګ کې ټول هغه دواګان چې بیرته د طرق تنفسي مجرا دا آزادوي دا باید ورته توصیه شي. او که چېرته میکرو موجود وي اول باید په تجربوي ډول سره انټي بیوټیک ورته شروع شي تر څو چې هغه د بلغم کلچر یا د وینې کلچر دا هم باید ورته ورکول شي. دغه نتیجه چې راځي بیا نو هغه کوم میکروب یا انتان چې د دې طرق تنفسي د دې آفت سبب شوی دا هغه معلومیږي. بیا دغه دफार یغه په مقابل کې چې کوم انټي بیوټیک وي هغه انټي بیوټیک چې باید به مریض ته شروع شي دغه نور دواګان هم باید سره شروع شي تر څو چې ټول شي د حل شي.
مننه کورودان یو اوریدون کړي مصرف ډیر پکیږي چې زینې ټلیفون کړي دا بر واخلو مهرباني ځان رو پیژنې
مریضه محترمه تاسو سلام او ډاکټر ته سلام یا زادي را دي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وايي. محمد همدر در سره تاړي کا کین لغمان
هم در سخ پرونده خره الله صبح خیر ډیر مو انتظار وست مهرباني څه پختنه لري ډاکټر صاحب احمد زینه
خیر ده. مننه ډاکټر صاحب نو خدمت پختنه دا چې اوس خوځه مې دا وا سړه دار سړه کور کوټه ګرمۍ کنه وتا کې او کوټه ګرمۍ خدا غریب خلک به ورته خیمه دا اکثره خلک کوټه کې دودی کنه یا پلاستیکونه سازي نه چاره او به وسینه او یا کاغذونه یا د سنور پیرونه مېرونه سازي او هغه دود پر اطلن کې کې یا موجوده وخت سره سمنه نقصان لري ناس ته خلکو تواصل کې نه ستانه پوسکې دا غمه پښتنه ده.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب
احمد همدرد ډیر تخنیکی او مسلکی پوښتنه وکوله. ټول هغه څوک چې هغه د طرف تنفسي امراض دخوان لري او یادا چې امراض او تکاندید نشي نو په طبابت کې هر مرض لپاره علتونه موجود دي. هر مرض لپاره ریسک فاکتورونه موجود دي. نو دغه دود لوګای اتر سپری همدارنګ د پلاستیک سوځول د ټایرونو سوځول دغه ټول هغه څه دي چې دته الرجن مواد وای. الرجن دا معنی چې دغه د طرق تنفسي قسمه چې دغه نور هم حساس کوي بدن دغه په مقابل کې حساسیت کوي. نو په نتیجه کې که چیرته یو څوک د پخوانی د طرق تنفسي ستونزې ولري دی غوی د شدت سبب کیږي او که چیرته څوک ونه لري دغه شیانو استفاده کوي معمولا غوی بیا وروسته د څلور کلنۍ په دوه کلنۍ نه وروسته دوی د طرق تنفسي په امراضو باندې اخته کوي چې د طرق تنفسي د سی او پی ډی یو مرض چې غوته کرانیک اوبستراکټیو پلمونری ډیزیز وای یا د طرق تنفسي مزمنه بندش او دوامداره بندش امراض دیغه اساسي اله سیګریټ څکول دي یا په هغه ځای کې کار کول دي چې الته ګار ټوله لوګای دا شاید وي یا په مدنیاتو کې کار کول دي یا په داسې کورونو کې ژوندۍ کول چې الته د ویټیلیشن یا د هوا تهویه کموي یا په ساده ډول سره چې الته اکسیجن کم وي. نو دا ټول یا دا چې مثلا په د پلاستیکونو کې په ټایرونو کې معمولا سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون غازات د هوا ته محیط کېږي. نو دا شیان ټول هغه څه دي چې د طرق تنفسي مزمنو امراضو سبب کیږي او که څوک خون لري دغه په نسبت د طرق تنفسي د امراضو سبب کیږي د قلبي امراضو سبب کیږي او همدارنګ د طرق تنفسي د سرطاني امراضو سبب کیږي د اني مرګونو سبب کیږي. نو په همدې اساس باندې که چیرته ټول هغه سوچ د خبرونه اوري یوغې به ډیر زیات کوشش وکړي که چیرته په خپل په کور کې داسې څه کولري چې هغه دغه د تنفسي ستونزې ولري که بخاري وي که مثلا کوم بل شی وي چې هغه اوتاق ګرموي باید په داسې انداز سره ګرم شي چې اول کې هغه اوتاق ګرم شي بیا وروسته هغه مریض باید التلار شي که چیرته مریض وي او که چیرته څوک مریض وي هغه باید کوشش وکړي له دغه شیانو څخه چې هغه پلاستیک دا ټایرونه دي دغه شیانو څخه باید ډډه وکړي. که چیرته ونه کینو پاینده کې دوی صحت سره مستقیمه رابطه لري او مستقیمه دوی په نسبت باندې د طرق تنفسي او قلبي امراضو د ایجاد سبب کېدلی شي.
مونږ ډیر داسې پیښو شاهدو چې وايي پلانې سکرونی ولای دی دبر اسکرو یا نور اسکرو چې اکثرا په بخاریو کې ځنې استفاده کوي په افغانستان کې یا هم په سندلیو کې که اوریدونکو ته وایي چې پوسی چه په کوم حالت کې باید دغه دبر سکرونه استفاده وشي په تیر بیا په سندلیو کې چې په ډیرو سیمو کې معمول دي.
نوري صاحب دغه سنگ زغال اکثرا دغه کاربن مونو اکساید په نامه یو غاز ده. دا ډیر زیات تولیدوي کله چې څوک په کوټه کې د سنگ زغال څخه استفاده کوي. دوی باید ډیر زیات محتاط اوسي کې اکثرا باید داسې بخاري وي چې هغه په خپل شکل د سنگ زغال په هغه کې استفاده کوي. باید سنگ زغال دود باید بیرون ونوزی. که چیرته سنگ زغال دود بیرون د اتاق تر اوته او دوی په داخل بخارو کې بخاري لیکي یا بخاري مثلا دود ورکی یا بخاري چاکونه ولري او د غشخاص چې په دغه کوټه کې ژوند ژوندۍ کوي چې کله ویته شي نو دغه د زغال کوم غاز چې دوی بدن داخليږي او دا غاز تنفس کوي د اکسیجن سره یو ځای نو په بدن کې د کاربن مون اوکساید لیول فوق العاده دي. دغه مریضان اکثرا د خپل ژوند ژوندۍ د لاس اور کوي ځکه به وشکیږي کومه دي که چیرې د شفاخانه ته په وخت نه رسیږي او دوی ته بیرته په کافي اندازه سره اکسیجن ورنه کول شي نو دوی حتما خپل ژوند ژوندۍ د لاس اور کوي. نو زما ورته توصیه دا ده چې کله یو څوک غاز سنگ زغال کاروي نو د سنگ زغال په کارولو کې تر څو چې زغال ښه صاف شوی نه وي او هغه څه چې زغال ورکه کاروي که هغه سندلی وي که هغه مثلا بخاري وي هغه باید چاک نه وي هغه باید لیک نه وي دغه د زغال او دود یا لوګی باید اتاق ته داخل نه شي. او بل ټول هغه اشخاص چې هغه مثلا په داسې ځای کې اوسیږي چې هغه د هوا د اکسیجن کم وي باید نو کوشش وکړي په داسې یو ځای کې اوسیږي چې هلته یو اندازه اکسیجن یا تازه هوا داخليږي. او که چیرته څوک د پخوانه د څرخو تنفسي ستونزه ولري یا نفسنګي ولري هغوی باید واضح دا د دوی په تداوي کې شامل خبره ده باید په داسې اتاقونو کې اوسیږي که سندلي وي که هلته مثلا بخاري هم وي چې هلته د ورځې دوه ځله باید هغه د اتاق هوا باید تغییر شي تازه هوا باید اتاق ته داخل شي د هغه باید ورسی او کړکۍ او داشای باید یو نیم ساعت لپاره سهار او مازیګر باید خلاص شي. کله چې بخاري ته اور اچوي نو بخاري خو اتاق هم لوګی ورکوي نو دغه اشخاص چې د سترګو تنفسي ستونزه لري نفسنګي لري تر څو چې بخاري نه صاف شوی باید هغه اتاق ته لاړ نه شي. کله چې اتاق جارو کیږي باید په هغه اتاق کې نه وي په اتاق باید څوک سیګرټ ونه څکي اتاق باید عطر څوک نه وي اتاق باید سپری ونه وي. دا ټول د تروغ تنفسي د امراض لپاره تشدید کننده فاکتورونه دي. او وایرسي آفات دا مثلا دا میکروبي او انتاني آفات چې په دې مرض باندې علاوه کیږي چې هغه ته سیکنډري انفیکشن وي هغه دغه مرض لا هم شي تشدیدوي او د مرض اراض او علائم او کلینیک هم زیاتوي. نو په همدې اساس باندې نوري صاحب زما ورته توصیه ده چې سنگ زغال ډیر خطرناک شاید وژونکي شاید که چیرته د دې په مقابل کې عادي بې تفاوتي وشي بخاري لیک شي یا مثلا دغه شخص څوک چې د فامیل سره په اتاق کې اوسیږي نو دوی ویده شي او دغه زغال بیا دود ورکي لوګی ورکي ښه صاف شوي نه وي بخاري لیک وي نو په هغه وخت کې د ټول فامیل د مړ کېدو علت هم جوړولی شي. نو په همدې اساس باندې باید ډېر زیات محتاط اوسیږي چې دغه خطراتو سره باید مخامخ نه شي بخاري لیک نه وي او تر څو چې زغال ښه صاف نه وي او دوی باید تر هغه وخته پورې استراحت یا خوب نه کړي. داسې نه چې په خوب کې اور مړ وي زغال دود لوګی ورکي نو هغه کاربن مون اکساید چې په زغال کې موجود ده زموږ ستاسو بدن ته داخل شي په ویره کې د دې لیول پورته لاړ شي نو بیا په هغه وخت کې د هغه ټول اشخاص بیښه کیږي او بیا که په موخې سره شپخانې ته ونرسیږي بیرته د اکسیجن لیول پورته لاړ نه شي د کاربن مون اکساید لیول کتره نه شي نو دغه اشخاص بیا خپل ژوند د زندګۍ د لاسه ورکوي.
مننه کور ودان په دې هیله چې ستاسو دغه خبرې خلکو اوریدلې وي او دغه سپارښتنه ته چې تاسو ورته وکړلې او دوی ته هم پام وکړي دا د مرګ او ژوند خبره ده. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
زما نوم محمد نسیم ده د کابل د قرهوال سوانی مې راکنی ډاکټر صاحب نوم ده پوښتنه مو دا کوم مریضان چې د سوراخ قلب تکلیف لري دغه ته خو ما چې دغه معاینات مې کړې سری میاشت کې دوا یې نه درا کړې دغه د ته څه دوا موام لري نور څه شته سیشته چې ورته وایخلم کوای نه خلم. او بل دغه سری میاشت دغه کم د کومکی د عملیات نه چې دی کوي دغه پاره کې معلومات غوښتل دغه کارونه بند یا تاسو دغه خلکو سره د څو چا په تړون چې لري دغه معلومات سره دغه نه پښتنه کړې کله چې دغه څه شروع کیږي او دغه عملیات نه شروع کیږي کنه شروع کیږي که دغه عملیات نه کیږي مې د کور کې دغه تا کم تداوی سره کم د سیمونګر سره کم دوا دی تور کو کور نه کو چې دوی ته फायदा ورسېږي خو ته دوا موا ماتند لیکري مال دغه اړه معلومات وښته.
ډاکټر صاحب احمد زه په پښتنه مو اوریدل پښتنه باندې پوښولې
شو پښتنه مو واخ
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او څه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه مهرباني
السلام علیکم. زه
حمد نائب مسم نه اوریدل کیږي خو اوریدل کیږي چې پختنه لري ډاکټر صاحب مهرباني
دا پختنه می ضرور ده چې دا موږ په حضور کې دردي تبا ټوخی دا د دې مخنیوي لپاره چې په کار دي بیا د دې درنل څه شي واخی دا یو انسان نه بل انسان ته څنګه قرار قرارات کوي دا پښتنه می ضرور ده
مننه کور ودان بلې ډاکټر صاحب مهرباني
نوري صاحب اول دا نسیم جان چې د کابل زنګ په تماس نیول کوم مریض لري د زړه سورای لري نو دا مشکل او دوا ټول هغه مریضان چې هغه د زړه سورای ولي دا باید معلوم شي کوم نو سورای دا ای اس ډی دا وی اس ډی دا ټیټرالوجي افلوټ دا نو اکثرا په ماشومانو کې وي دا اکثرا دا تقریبا په ماشومانو کې وي ځکه زړه زموږ تاسو زړه دوه برخې لري چې یو چپ طرف زړه ده بل ښي طرف زړه ده اول دا زموږ تاسو د بدن دی سفلی او اولوی برخې نه یعنی د خوده خور او د سر د ناپاک وینه ناپاک وینه هغه وینه چې هغه اکسیجن کم وي کاربن ډای اکسایډ زیات وي هغه وینه پر روغتیا کې راځي دا شي طرف د زړه راځي شي طرف د زړه چې کل راځي به د شي طرف د زړه د غوینه دي سګو ته سګو کې به د غوینه پاک کیږي پاک به معنی چې کاربن ډای اکسایډ راخل کیږي او اکسیجن په وینه باندې نسبيږي کله چې د غوینه باندې اکسیجن نسو به د پلمونري وین د لارې له چپ طرف د زړه راځي کله چې چپ طرف د زړه د پاک وینه راغله بیا نو زړه د غوینه ټول بدن ته پمپ کوي د بدن ټول اورګانونو ته د بدن ټول حجراتو ته د بدن ټول انساجو ته د پاک وینه رسوي هم د پاک وینه د چې زموږ تاسو بدن ټول حجرات او انساج د امبغه وینې څخه هم اکسیجن اخلي هم غذایی مواد اخلي نو په نتیجه کې ژوندۍ پاتې کیږي کله چې بزرګ سوز درام مې تاسو ولر دا سوي د زده مانه دا باید معلوم شي چې دا غ د دوړو وزیناتو ترمنځ سوي دا د دوړو بوتیناتو زده بوتیناتو ترمنځ سوي دا نو دلته د پاک او ناپاک وینې دوړو سره غډيږي نو په نتیجه کې دا مریضان چې د ډیر زر ستړيږي د دې مریضانو شونډې توريږي دا مریضانو په وینې کې د اکسیجن لیول کمیږي دا مریضان هم چې کله کوم ځای کې هوا کم وي اکسیجن کم وي په زمینه کې هوا سړه شي د دوی تکلیفونه فوق العاده زیاتیږي اساسي تداوی چې د دوی جراحي عملیاته چې بیرته هغه کوم قسمت د بدن کې چې سوري وي سوري باید بند شي پاک او ناپاک وینه د دوړو لار سره جدا شي اوس د دوی د پاک او ناپاک وینه لار چې د سره یو وسوي ده سره غړيږي پاک او ناپاک وینه سره غړيږي پر دې کې دې مریضانو زموږ د ستونزي وي نو زما ورته توصيه ده دا نو چې باید د دولتي حکام سره وزارت سیاحت امیر سره د سری مش دغه سره چې دا خوله دغه خو د پروسه موجوده وي یو د فرانسویانو په شپخانه کې دا د عملیات کې یا مثلا هندستان ته لګل کېدل یا به جرمني ته تلل نو زما ورته دا توصيه ده چې اساسي تدابیر غواړي نو تاسو یو ورځ کوم یو د دولتي هغه چې د سری مش تر مسول وي هغه ملما کوي دغه پر اړیکه باندې پښتنه وکړي چې به تاسو د خپل پروسه کله شروع کوي او د وای د پرسید دومره د وای ورته ورکول کیږي چې مریض ترتیا کم شي د مریض په نس باندې دغه څوک فشار نګراتیږي او مریض په کافي اندازه سره اکسیجن ورته ورکول شي میکروبو او د انتاناتو څخه باید مریض وساتل شي په دغه اوتاق باید مریض ژوندۍ وي چې اته په کافي اندازه سره اکسیجن موجود وي نو ریزش او زکام او نور میکروبي امراض باید د مریض ته ونه رسیږي ځکه چې ورته ورسیږي دغه تکلیف د قلبي دغه د زړه سوري دغه تکلیف نور هم زیاتیږي ځکه په دې وخت کې د اکسیجن ریکوایرمنت نور هم زیاتیږي نو په دې اساس باندې تاسو مور توسه ده تدوی اساسي تدوی چې کوم د هغه عملیات دوایی تداوی چې کوم د هغه اساسي تداوی نه ده نو باید د مریضان بیرته عملیات شي تر څو چې هغه سوي بند شي او په اساسي ډول سره د دوی مشکل حل شي کچیر دا کارونه کې به نور څو سره مخامخ کیږي او بل اخر خدای مګر خپل ژوند د ژوندۍ هم د لاسه ورکول
شي
او دا بل د چې څوک ته ولري خوخای ولري سردردي ولري د درملنه کې چیر ته د دې علت میکروبي او انتانوي بکتریاوي غوډه پر خپل خاصه تداوی ده بیا په میکروبو بکتریاو کې باید معلوم شي چې دغه بکتریا ګرام مثبت او ګرام منفي ده ګرام مثبت خپل خاص انټي بیوټیک لري خاصه دوا ورته ورکول کیږي ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي انتانا چې دي هغه خپل خاصه تداوی لري یو بن خاص انټي بیوټیک به ډیر زیات موثر دي هغه ورکول کیږي خو کچې ته یو څوک د دوی دغه تب او سردردي او ټوخی دي علت وایرس وي وایرس په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی نه لري نو دغه د پاره باید مریض استراحت وکړي مریض باید حیات واخلي او مریض باید د درد مر دیو شي د بل شي د پاره باید غوي دغه د مسکنه د درد واګان واخلي او ټول هغه بيوي چې هغه خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ویتامین سي ولري لکه مالټا کینو نارنج لیمو داسې نور دا باید واخلی ډیر زیات وګړي چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوځي وجود خپل دغه وایرس له منځه یوسي.
بلې ډاکټر صاحب کور ودان زنه پیغام ک کومه پښتنه لمانه پاتې وي او د تاسو لپاره مهمه وي چې اوریدونکو په پوښ بیا هم یو څو دقیقې وخت و د قدو دقیقې وخت لرو ک پرې رڼا واچوي.
ډیر مننه نوري صاحب زما ټول اوریدونکو چې ازادي رادیو فلم اوري زما ورته توصیه ده د ژمي د هوا سړه ده نو په ژمي کې وایرسونه ډیر زیات فعالیږي دغه د تنفسي امراض زیات رامنځته کیږي خو هغه څوک چې له پخوا نه د تنفسي ستونزه ولري یا دا چې عمر یې له شپږو کلو څخه پورته وي یا دا چې نور مزمنه دوامدار امراض ولري هغوی باید یخې هوا سره ځان مخامخ نه کړي د دود او لوګي سره ځان مخامخ نه کړي کله چې په اتاق کې بخاري وي بخاري باید بل څوک باید هغه ښه ګرمه کړي صاف یې کړي دود او لوګي باید ایسته کړي د هغې نه وروسته دی باید داخل شي د ورځې باید دوه ځله د اتاق هوا باید تغیر کړي او بعضې واکسینونه دي لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکوله ایچ یک اینیت چې دغه د واکسینو څخه وکړي د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي نو که ګرم آیات باید واخلي نو که چیر دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي نو ان شاء الله دغه مرض د پخوانه موجوده دا مرض به نور شدت نه پیدا کوي نو دغه د موقع پرس انتاناتو ته به زمینه نه مسایده کیږي چې هغه انتانات بیا د موقع نه استفاده وکړي یا خوا سره او بیا دوی په نسبت باندې د کوم مرض یا د کوم مشکل د ایجاد سبب نشي نو دغه یو قایوي او تدابیري لارې وي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغ متخصص ډاکټر فضل احمد زچ په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو د خبرونه مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته مخته یو.